1946.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې ملګري ملتونه او یو شمېر لویدیځ ډیپلوماتان غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید د نجونو د تعلیم په ګډون ټول بشري حقونه تامین شي. دوی دا غوښتنه د بشري حقونو د نړیوالې په مناسبت کړې چې پرون په ټوله نړۍ کې ولمانځل شوه. دا خبری برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ د جرمونو نړیوالې محکمې په جلسه کې ګډون کړی دی. د بینټ د تیر شپې د ټویټ له مخې دغې محکمې د جنسیتي ځورونې د جرمونو په باب خپله نوې پالیسي پیل کړې ده. کاغلی بینټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ناپایه تیاره حالات ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د څېړنو ملاتړ کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې وتلي څارنوال کریم خان تیره چهارشنبه د جنسیتي ځورونې د جرمونو په باب د پالیسۍ د بدلون خبر ورکړی و. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمي چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشارې ویلي چې دغه بم د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی. د جرمني یو بشري کارکونکو چې د افریقا په صحرا کې څه باندې 4.5 کال مخکې برمته شوی وو خوشې شوی دی. د هیلپ په نوم موسسې عمومي مدیر بیانکا کالټشمیت ویلي چې د دوی د رشپته کلان کارکونکو یورګ لانګ خپل کورنۍ ته ستنېږي. او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ. زلنسکی لکیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنۍ مراسمو ته ویلي:
I believe that Ukrainians
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي، خو د سولې په وخت کې. د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي.
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند د چیل ورجینیا ایالت خبرونه کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. د دسمبر د 10مې په مناسبت چې د بشري حقونو نړیواله ورځ وه او پرون ولمانځل شوه، نورو فعالانو او سازمانونو هم په دې مناسبت څرګندونې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیرې بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. دغه ماموریت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي، موږ نن د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په یاد دي چې د سختیو په وړاندې درېدلې او د طالبانو د یو اړخیزې او ځپونکې واکمنۍ پر خلاف مبارزه کوي. په اعلامیه کې راغلي، طالبانو نه یوازې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کړی، بلکې په سیستماتیک ډول د قانون نظام، د بشري حقونو ادارې او د خوندیتوب ټول میکانیزمونه ختم کړي او د خپل سټایل شرعي قانوني نافذ کړي چې له اسلام سره اړخ نه لګوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي، د دسمبر 10مه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 4 اویایمه کلیزه او په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو د قربانیانو یاد ورځ ده. بینټ دا ورځ د بشري حقونو د بیا محاسبې او پخلاینې لپاره یوه شیبه بللې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیری کرن ډیکر په یو لړ ټویټونو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو او نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. میرمن ډیکر لیکلي، د طالبانو له کندهاري مشرانو غواړي چې د هغوی یعنی د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي او د ټولو د کرامت، ازادۍ او عدالت د تامین لپاره د نړیوال ټولنې له روانو هڅو سره یوځای شي. لکندهاری مشانو شاید حقی هدف د طالبانو عمومی مشر ملا حبت الله اخونزاده او د حق په شاوخوا کې راټول کسان بی چې د طالبانو تر نورو مشانو سخت دریزی ګڼل کیږي. د بشری حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت فوزیه کوفی هم په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالو افغان میرمنو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو او تر څنګ یې متحده پاتې شو. له بیانونو را ووځئ، عملي اقدام وکړئ، ځکه هغې چې وایي په کوم ځای کې بې عدالتي په هر ځای کې بې عدالتي ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو سرغړونې ورڅخه ناوړه استفاده دوام لري. سش کال د دسمبر لسمه داسې وخت لمانځل کیږي چې د طالبانو په امر تېره اونۍ په فرا کې یو تن د قتل په تور په عام محضر کې قصاص شو او په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا تعزیري سزاګانې عملي کیږي.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان جنو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیری بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. ولې دا ځل امریکایي ډیپلوماتې د طالبانو له کندهاري مشرانو دا غوښتنه کړې؟ آیا طالبان د بشري حقونو په اړه یو دریځ نه لري او دریځونه سره بیلابیل دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار سالم احمد صالح په استرالیا کې لمیشت تحلیلګر عبدالله بهیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د طالبانو په دریځ کې د بشري حقونو په اړه څه ویل کیږي.
طالبان خو د ما په نظر کله هم یوه ډله نه وله. طالبان کې یو غټه ډله د کوټه شورا ډله سي ورته ویلې ده، او د ملا برادر او د ملا یعقوب په مشرۍ کې سي اوس مجاوینو او بله د حقانی نتورک ده. تاسو ته که یاد وي د کابل د سقوط نه مخکې پورې همیشه به په رسنۍ کې سي کله به هم حقانی نتورک کوم انتحاری کو یا کوم عملیات به کولو، هغې به د هغې کریډیټ ځان ته اخیستو او د هغه دو تشکیلات او د هغه دو مشرۍ او هر شی جلا وله له نورو طالبانو نه په کوټه شورا کې. او دا موږ اوس هم وینو په افغانستان کې. دا مشکل سی افغانستان سیاسي مشکل ده. دغه حل کول طالبانو سره دي کې به یو غټ جزو دا وي چې طالبان څنګه کولای سي چې خپل منځني مشکلات او یو بل سره اتفاق ته ورسیږي. او بالکل زه دا منم سي دا قصاصونه کې سي اضافه وسوله او سخت دریزي کې سي اضافه وسوله په افغانستان کې د طالبانو طرف نه، دا به یو ریاکشن وي همدغه ته سیده سیاسي موضوع په مخ خواته روان ده.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي توماس دویست هم له ملا یعقوب سره خبرې کړې وې. تر دغو خبرو وروسته څه بدلون تاسو ګوري په وضعیت کې؟
د طالبانو د وزیر خارجه ملا یعقوب له توماس دویست سره کتل دا یو ډیر اهمیت بلري. په دې سي امریکا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي او بیا داسې یو غټې سویې ملاقات کېدل دا به د افغانستان د سیاسي حالاتو باندې ډیر اثر واچوي. دا بیان سي توماس دویست ورکو د انجونو د مکتبونو په باره کې، هغه ته زه په دې نظر ورته ګورم سي دا یو میډیا لپاره او رسنۍ لپاره یو بیان و، او فکر نه کوم سي د انجونو په مکتبونو په خلاصېدل یا نه خلاصېدل باندې به اثر ولري. په دې سي امریکا نور هم ډیر وسایل لري سي طالبان باندې دا فشار راولي د مکتبونو خلاصول. اول خو یې هغه 30 میلیونه ډالر دي چې په هر هفته امریکا لیږي افغانستان ته، که څومره هم طالبان دې ته دا رنګ ورکړي چې دا پیسې سي راځي د انساني خدمات لپاره راځي، نو که وګورو سي دې آیا آډیټ کیږي، دینه ریپورت بیرته اخلي امریکایان چې دا پیسې چیرې لاړلې، چا مصرف کړې، په چه شی مصرف کړې، نو وګورو سي هغه داسې کوم کیسه نسته. دا ته پیسې مستقیما طالبان په لاس کې ورزي.
تر دې مخکې مهمې غونډې د اماراتو په نسبت په قطر کې کېدلې، اوس اماراتو کې دغه سي مهمې کتنې وسولې. څه فکر کوي چې امارات څومره نفوذ درلود پر دغو خبرو اترو او ولې هلته؟
موږ وینو چې امارات تر اوسه پورې طالبانو حکومت په رسمیت نه ده منلی، او په دې حال کې داسې یو لوړ رسمي سفر کول به ډیر ستونزو سره مخ ته سوی او ډیر په ستونزو به سوی وي. تاسو وګورئ چې طالبانو ته او ملا یعقوب ته اجازت نه و په امارات کې چې هغه د طالبانو بیرغ سپین بیرغ وکاروي. اولته جکی
د سیاسي چارو کتونکي عبدالله بهیر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای ستای.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان د نړۍ په سطح تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. دغه اداره وایي په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي چې نیمایي ماشومان دي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه اټکل کوي چې افغانستان کې به په راروان میلادي کال کې چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده 50% وګړي بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بولي. په افغانستان کې د یونیسف ویان سلام ال جنابی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو ته رسیدلی دی.
افغانستان ریمینز One of the world's worst humanitarian.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې نیمایي یې ماشومان دي. اټکل کېږي چې پر روان میلادي کال کې به د افغانستان څه باندې 15-20 سلنه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغان میرمنو او نجونو لپاره به هم وضعیت خراب شي، ځکه نجونې له منځنیو ښوونځیو او لیسو راګرځول شوي او زیاتو ښځو ته د کار اجازه نشته چې د کار اقتصادي بحران رامنځته کړی.
ملګرو ملتونو او نورو ادارو هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي دا ستونزه د دې سبب سوی چې هر شپه په میلیونونو ماشومان په وږې نس بیده سي. د افغانستان ګڼو روغتیایي مرکزونو ته هم هر ورځ داسې ماشومان راوستل کیږي چې د کافي خوړو نه رسېدو له کبله په خور ځواکۍ اخته سوي چې دوی ته د یونیسف په مرسته ځینې قوت بخښونکي خواړه ورکول کیږي.
چې دا مواد نه خورم هم همدا سن وو الله کې په لارې تلاس وو الله کې اگر جدا سو الله کې خبر کول چې الله کې د کده له سبا څخه کب ورځ به جړل غاری به ول د مو شره نه څه چې وي خو الله په دا مواد نو راځل دي دا مواد کو دا د خبر کو چې دا مواد وات چې پیدا کې نه کیږي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق ویان سلام الجنابی وایي دوی هم روان بشري او اقتصادي بحران ته په پام تر ټولو لوی بسپنی غوښتنه کړې ده.
یونیسف هاز لانچډ One of its largest
UNICEF خپل تر ټولو لوی اپیل چې د یو واحد هیواد یعنی افغانستان لپاره دی پیل کړی. یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د 1.1 میلیارډ ډالر په ارزښت د بسپنی غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د 19 میلیونو کسانو لاسنیوي وکړي چې په دوی کې 10 میلیونه یې ماشومان دي.
یونیسف وایي د غوښتل سوي بسپنی ډیره برخه به پر روغتیایي خدماتو ولګول سي چې هدف یې 19 میلیونو کسانو ته ځان رسول دي.
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان اړوند نورې مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په اوکراین کې په ټوله معنا جګړه روانه ده او د مسکو او دغه راز منسک لخوا د مخالفانو ځپل روان دي، د اوکراین، روسیې او بلاروس دریو استازو د سږ کال د نوبل د سولې جایزې ترلاسه کړې. دوی په هغو مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوي وو دغه جایزې ترلاسه کړې او په زړورتیا یې د پراختیا غوښتونکو ځواکونو په مخالفت کې خبرې وکړې. تفصیل یې په دې راپور کې.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مدني ازادۍ او مرکز روسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقونو ممنوع ډلې او د ویاسنا په نوم په بیلاروس کې د بشري حقونو د ډلې زندانی بنسټګر الیس بیلیاتسکی چې په اکتوبر میاشت کې د نوبل د